یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
السلام علیکم درنو اوریدونکو ستړي مشي په کابل کې د غرمي 12 بجې شوې د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسون سیاسي ګوندونو ټاکنیزو ټیمونو او مدني ټولنو ترمنځ د معلوماتو د شریکولو غونډه چې پیل شوې ده لا هم روانه ده. د کمیسون رئیس د دې غونډې په پایل کې وویل هیله لري چې د نن په غونډه کې یوې پایلې ته ورسیږي. البته دا غو ولایتونو چې رائے شمیرنه په کې لا هم نه ده روانه او تړل شوې ده. زیکرام الله اکرامي موده ساته خبری خبرونه د رامین کاک د عبد الله عبید په تخنیکی همکاري پر مخ وړم. روانه خبرونه د هما نیمایي نور بس ته ونیز خبرونه ته ځنګل شوې ده. خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمه نړۍ خبرونه لرو چې احمد تکړه وړاندې کوي.
السلام علیکم. په پیل کې د خبرونو سرلیکونه ولسمشر محمد اشرف غنی د آسیا زلپ کانفرنس کې د ګډون لپاره نن سهار ترکیه ته ولاړ. په فاریاب ولایت کې د پولیسو د ځانګړو ځواکونو یو قمندان له خپلو څو همکارانو سره په بلخ ولایت کې وژل شوی. او شمالي کوریا وایي د اوږد وطن ویشتونکي راکټ د توغولو له ځایه یوه ډیره مهمه ازموینه کړې ده. بشپړ خبرونه. ولسمشر اشرف غنی نن سهار د یو پلاوی په مشرۍ ترکیه ته ولاړ چې د آسیا زلپ په کانفرنس کې ګډون وکړي. آرک په یو خبر پانه کې وایي ولسمشر غنی به د دې سفر په لړ کې د بیلابیلو هیوادونو له چارواکو سره هم وویني. د آسیا زلپ کانفرنس یا د استنبول پروسه د 2011 کال په جون میاشت کې د شپږو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو لخوا د دې پروسې د غړو هیوادونو ترمنځ د اعتماد د رامنځته کولو په مقصد جوړه شوه. د بغلان امنیتي چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د حزب اسلامي او قومندان لایق تیره شپه د طالبانو په برید کې وژل شوی. د مرکزی بغلان ولسوال خانزاده مظلومیار ازادۍ رادیو ته ویل چې لایق د ملي پولیسو له دریو سرتیرو سره په غلامبای سیمه کې د ګډو ځواکونو په یوه پوسته د طالبانو د طالب وسلوالو په برید کې وژل شوی دی. ښاغلي خانزاده زیاته کړه چې د حزب اسلامي او ملي پولیسو ګډه پوسته د جګړې په لومړۍ کرښه کې وه. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد رسنیو ته په یوه استولي پیغام کې ویلي دي چې په دې برید کې پوسته نیول شوې او اته امنیتي سرتیري وژل شوي دي. په فاریاب ولایت کې د پولیسو د ځانګړو ځواکونو یو قمندان له خپلو یو شمیر همکارانو سره په بلخ ولایت کې وژل شوی دی. د بلخ د امنیت قمندانۍ ویان عادل شاه عادل ازادۍ رادیو ته ویل چې سمونیار غلام محمد له خپل یو سرتیری سره تیره شپه د شولګرې ولسوالۍ په بابا ایواز سیمه کې وژل شوی. ښاغلي عادل ویل چې غلام محمد د خپل یو خپلوان د جنازې په مراسمو کې د ګډون لپاره شولګرې ته راغلی وو او د خپل یو بل خپلوان په کور کې د طالبانو لخوا ووژل شو. ویان زیاتوي چې طالبانو د دې قومندان ځینې نور ملګري له ځان سره بیولي وو چې څو ساعته مخکې د یوه مړی پولیسو موندلی دی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د دې پیښې مسؤلیت منلی او ویلي دي چې د پولیسو دا قومندان له خپل مرستیال او څلورو ملګرو سره تیره شپه وژل شوی او درې نور ملګري یې ټپیان شوي دي. لازادۍ راډیو خبرونه اورئ. د سخت دریزو یو څارون کې ډله وایي د سعودي عربستان هغه پیلوټ چې د امریکا د فلوریدا ایالت د سمندري ځواک په اډه کې درې کسانو وژل په انټرنیټ کې پر متحدو ایالاتو انتقاد کړی وو او د القاعده شبکې د وژل شوي مشر اسامه بن لادن یو نقل قولي خپور کړی وو. یو امریکایي چارواکي پرون شنبه اسوشیټډ پرس خبري اژانس ته وویل دغه پیلوټ د سعودي پیلوټ له پیښې څو ورځې مخکې ماښامنۍ میلمستیا کړې وه او په دې ترڅ کې یې د او دریو نورو ملګرو په ګډه پر خلکو د ډزو ویډیو کتلې وه. د امریکا د فدرال پولیسو پلټونکو تر اوسه د دې پیښې د انګیزې په اړه چې د جمعې په ورځ وشوه څه نه دي ویلي. شمالي کوریا وایي د اوږد واټن ویشتونکي راکټ د توغولو له ځایه یې یوه ډیره مهمه ازموینه کړې ده. د دې ځای په اړه پخوا امریکایي چارواکو ویلي وو چې له واشنگتن سره د شمالي کوریا د غیر اټومي کېدو د خبرو په نتیجه کې نیمایي ویجاړ شوی دی. شمالي کوریا دا اعلان نن یک شنبه وروسته له هغه وکړ چې د دې هیواد یو چارواکی ویل له متحدو ایالاتو سره په خبرو کې د کوریا ټاپ وزمې د غیر اټومي کېدو موضوع شامل نه ده. د جنوبی کوریا د پاوز لوی درستیز چې د شمالی کوریا د توغندیو پر ازموینو څار کوي د پیونګیانګ د تازه اعلان په اړه له څه ویلو ډډه کړې ده. وروستی خبر، اتریشي لیکوال پیتر هند کې د نوبل اکاډمۍ ته وینا وکړه خو د خپلو هغو لانجمنو څرګندونو په اړه یې څه ونه ویل چې د بالکان د سیمې اوسیدونکي یې پارولي. هند کې چې د 2019 کال د نوبل د ادبیاتو جایزه یې ګټلې، پرون شنبه په سټاکهولم کې د دې جایزې له ترلاسه کولو مخکې د نوبل د اکاډمۍ له دود سره سم وینا وکړه. د لدې مخکې د پخوانۍ یوګسلاویا د هغه مهال ولسمشر سلوبدان میلاسوویچ ستایلی و چې دې کار یې د بالکان د سیمې اوسیدونکي په غوسه کړي و. ټاکل شوې چې هند کې ته به د سه شنبه په ورځ د ډسمبر په 10 نیټه د نوبل جایزه ور وسپارل شي.
خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. کا غواړی دا او نور موضوعات زموږ پر ویب سایټ هم تعقیب کړئ، پته مو ده www.azadiradio.com. وړاندې په خبرونه کې اوري چې د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسیون سیاسي ګوندونو ټاکنیزو ټیمونو او مدني ټولنو ترمنځ روانه غونډه چینن پیل شوې ده. هم روانه ده په دې غونډه کې د انتخاباتو په اړه باندې معلومات شریکيږي. د غشان بواوري چې افغان ولسمشر د آسیا زړه هیوادونو په کانفرنس کې د ګډون لپاره ترکیې ته ولاړ. د دې ترڅنګ د افغانستان کې وجل شوی جاپانی ول اصل مرسته کوونکی تیتسو ناکامورا جسد هم جاپان ته انتقال شوی، په دې اړه هم یو ریپورت لرو. د کابل چاپ ورسپانو ته هم د بهرنیو مسایلو کې اوري چې د شمالي کوریا وای د خپل اوږدو واټن راکټونو د توغولو لساحې یو ډیره مهمه ازموینه وکړه. یو وار بیا هر کله درنو دوستانو زموږ غږ آزادی رادیو ناوري لکه څنګه مو چې وړاندې واوریدل، د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسیون سیاسي ګوندونو ټاکنیزو ټیمونو مدني ټولنو ترمنځ د معلوماتو د شریکولو مغونډه چې په ژوندۍ بڼه له رسنیو هم خپریږي پیل شوې ده. په دې غونډه کې د هغه وو ولایتونو په سرنوشت باندې هم بحث کیږي چې د یو شمیر ټاکنیزو ټیمونو د پلویانو له لوري پکې د رایو د بیا شمیرنې مخنیوي شوې ده. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس د دې غونډې په پایل کې ویل چې هیله لري چې نن په دې غونډه کې یوې پایلې ته ورسیږي. رحمت الله افغان زموږ خبريال هم دې غونډې ته تللی دی. اوس د ټاکنو د خپلواک کمیسیون را سره په لیکه کې دی افغان صاحب، ستړي مشي په دې اړه نور جزئیات په لتاسي وورو.
اکرام صاحب، تاسو د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. لکه تاسو شدونه وکړه، غونډه نن 10 بجې پیل شوله. په پیل کې انتخابات خپلواک کمیسیون رئیس معلومات ورکړل، همدارنګ کوم انتخاباتو په برخه کې کارونه کړی او پریزنټیشن یې ورکړل، معلومات یې ورکړل. اندرګ انتخابات خپلواک کمیسیون رئیس هله سرګند کړ چې په دغه ناسته کې بنن ورځ دوی د غو ولایتونو چې د دین انتخاباتي ټیمونو لخوا د بیا تفتیش او شمیرنې په مخ دروازې ته رسیدو دی او فایل ته ورسیږي. همدارنګه انتخابات خپلواک کمیسیون رئیس انتخاباتي ټیمونو څخه وغوښتل، همدارنګه سیاسي ګوندونو څخه وغوښتنه وکړه چې دوی خپل کار ته پریږدي او ترسو مستقل او خپلواک کارونه په مخ یوسي. اکرام صاحب، په دې اړه باندې انتخابات خپلواک کمیسیون ډېر تفصیلي تخنیکی معلومات ورکړل. دغه معلوماتو برخه د یو لک وو ډېر ضروري او همدارنګه د یو لک دوه لک ضروري و چې ځینې انتخاباتي ټیمونه ور باندې شک لري. دا محل چې تاسو راغیږم شیبه وړاندې د صوباته هم پلن انتخاباتي ټیم چې د درې لک وو راي د ابتال غوښتنه کوي، دغه د کمیسیون نه پوښتنه پیل کړې. دغه ټیم دوه مرستیال عبد الله سادتی انتخابات خپلواک کمیسیون هغه پریزنټیشن دی دوی ته وړاندې کړ، هغه یعنی یو ډول چیلنج کړ، یو ډول ایراد کړ، دوی ول چې دغه کارونه باید له حقوقي او تخنیکی پلوه پر باندې بحث وسی. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویل چې د نړۍ رایه چې یو لکه 2004 دغه وخت مخکې وخت وروسته دغه د بایومیټریک یا ډیوایس د هغه چې تاریخ معلومه یا نیټه معلومه هغه غلط و، یعنی دوی د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پریکړه وکړه ترڅو هم دغه رایه بیرته پاک اعلان کړي. پر یاره باندې اوس بحث روان ده، نو وګورو چې بحث کله خلاصیږي. او له اوسه پورې یوازې یو انتخاباتي ټیم پر اړه باندې خبرې روانې دي، بیا وروسته نور انتخاباتي ټیمونه هم غواړي پر اړه باندې
خبرے معلومات
اسلام اکرام صاحب دغه اوراندیز د دې ستونزې د حل لپاره د انتخاباتي نظر بنسټونو لخوا سوی د انتخاباتي نظر بنسټونو کمیسیون تامدارنګ انتخاباتي ټیمونو سیاسي ګوندونو جریانونو چې انتخاباتو یو ډول خپل د اوراندیز او تر سوپر یو پرانیست غونډه وشي او بشپړ معلومات ورته چې د خلکو څخه ترلاسه کړي. هم دغه شاوخوا ولایتونو سرکومره دي دغه تفتیش ته اجازه ورکړي چې دغه اوراندیز د دوی دغه نظر بنسټونه چې ازادي رادیو سره مرکه کړې ده اوسه غږیدلې دي. اوس دوی هیله څرګنده کوي چې پایلې ته به سره ورسیږي، خو د پټوله کې اکرام صاحب د غونډې له نبض نه داسې ښکاري او معلومات موږ ترلاسه کړی یا د غونډې کوم جریان ته ده بیا وروسته معلوم شي، خو ممکن خبرې ډېرې زیاتې جدي واوسېږي. سا قضاوت نه شي کړی چې پایلې ته به ورسېږي او نه رسېږي، بیا وروسته معلومات ورکړي. خو
افغان سے اڑان دیو شر دام کے خدل شیب و دیوش میر معترض ٹاکنیز ڈالو نچے باید پدی غونډه کی بحرانی سارون کی هم موجود وی او دوی شتون هم باید ثابت وی لیدل کی بحرانیان سارون کی د انتخاباتو
بل د انتخابات یو ګډه پروسه ده، نو هم بهرنی هدونه هم نړیوال بنسټونه په دې کې برخه لري. په دې غونډه کې په زیات شمیر کې هغه بنسټونه چې په یو نه یو ډول انتخاباتو کې ښکیل دي لکه ملګری ملتونو، یوناما، ناټو غړي هیوادونه، د سار نړیوال بنسټونه، همدارنګ د اروپایي اتحادیه، دغه ټول راغلي دي، نو ټول کې ګډون کړی ده. داسې ښکاري چې دا غونډه ډېره زیاته مهمه او کېدای شي برخلیک ټاکونکي هم د انتخاباتو په اړه باندې انتخاباتو خپلواک کمیسیون رئیس وویل چې ممکن که دا غونډه نتیجه ورکړه په راتلونکې اونۍ کې دغه پایل اعلان کړي تر څو پورې د خلکو هغه تمې امیدونه چې دي هغه
ډیر زیات مننه درنو دوستانو. رحمت الله افغان زموږ خبريالو د ټاکنو خپلواک کمیسیون په مستقیمه لیکه کې را سره و موردل چې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون ټاکنیزو ټیمونو، سیاسي ګوندونو، د څار بنسټونو او مدني ټولنو ترمنځ چې کومه د معلوماتو د شریکولو غونډه پیل شوې ده، هم روانه ده او شاید یوې نتیجې ته زموږ خبريال په وینا باندې چې نن ورسیږي. او دا د کمیسیون هیله هم ده له ټاکنو ورخوا افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د آسیا د زړه هیوادونو په کانفرنس کې د ګډون لپاره ترکیه ته لاړ نن سهار. دا چې افغان ولسمشر سره په دې سفر کې نور څوک ملګری دي او اجنډا د دې سفر صدا په غونډه کې به چا سره افغان ولسمشر ګوري، زموږ همکار اجمل تورمان دا موضوع تعقیب کړی. دا اوس سره د کابل په سټوډیو کې د تورمان سره مهرباني وکړه.
بله اکرام صاحب، مننه. لکه څنګه چې تاسو ویل، د افغانستان د اسلامي جمهوریت جمهور رئیس محمد اشرف غنی د ورور پوری دولتي پلاوی په مشرۍ د استانبول پروسې آسیا زړه کانفرنس کې د ګډون په موخه نن سهار ترکیه ته ولاړ. ولسمشرۍ ماڼۍ په دې اړه یو خبر پاڼه ورکړې او ویل کړي چې جمهور رئیس په استانبول ښار کې د آسیا زړه کانفرنس کې پر ګډون او وینا سربیره د بیلابیلو هیوادونو یو شمیر چارواکو سره هم کتنې ولري. خو په دغه خبر پاڼه کې کوم موضوع چې تاسو ویل چې پلاوی کې نور څوک سره شامل دي ډیر جزئیات په دې اړه نه دي ورکړل شوي. اکرام صاحب، دغه کانفرنس اصلي هدف د ځین راپورونو پر بنسټ د سیمه ایزو اقتصادي همکاریو پراختیا او د ترهګرۍ په وړاندې ګډه مبارزه ښودل شوې ده. د آسیا سره کانفرنس د لومړي ځل لپاره په استانبول کې په 2011 میلادي کال کې جوړ شو، نو ځکه دا د استانبول پروسه چې ورته وایي په همدې خاطر باندې چې لومړي ځل استانبول کوربه و. تر استانبول وروسته دغه ناستې په ترتیب سره په افغانستان، قرغیزستان، چین، پاکستان او هند کې شوې دي چې معمولا دوه ورځنۍ غونډې وي. دولس سیمه سپوږمۍ سیوادونه اکرام سره دغه کانفرنس تیغړي دی او شپاره سیوادونه او لاسو هم ډیر سیمیز او نړیوال سازمانونه دغه کانفرنس څارون کړي دا چې د افغانستان د سولې خبرې تودیری نو په دغه کانفرنس کې هم د سې وادونه چې د افغانستان د سولې خبرې ورپورې تړلې دي او مخکې تر دې په وار وار باندې د سیمې د هیوادونو رول د افغانستان د سولې په برخه کې دا غیزمن خودل شوی او نو بیل شک چې دغه د سولې پر مسایلو باندې به هم له سیمې ایزو شریکانو سره د دوی ملاتړو سره دا مسایل مطرح کیږي وړاندې به په دې اړه غونډه پېړېږي ولسمشر ویناوي کوي د ازادي رادیو پراتلونکو را پرونو کې به پراتلونکو خبرونه کوي په دې اړه باندې بشپړ جزئیات وړاندې شي
ډېر زړه مننه درنو دوستانو اجمل تورمانو چې د آسیا د زړه هیوادونو په کانفرنس کې د ولسمشر غنی د ګډون په اړه تاسو معلومات درکول افغان ولسمشر نن سهار ترکیه ته روان شوی تر څو په دغه کانفرنس کې ګډون وکړي وسام خاطر پر دې سولن اقتصادي خبرونه وړاندې کوي
افغانستان په کلنډي ډول د طبي بوټو په ځانګړي ډول انجیل صادرات څخه 150 میلیونه ډالر څخه زیات اوایت ترلاسه کوي د افغانستان د کرنې وزارت وایي اکبر روسمینن ازادي رادیو ته ویل چې تیر کال په دغه هیواد کې 158000 میټریک ټن طبي بوټي چې ډیری برخه یې انجیل تولید شوې دي انجیل ډول وحشي داروي بوټي دی دا بوټي چې د افغانستان مهم صادرات جوړوي په غرونو په ځانګړي ډول د غور بادغیس او بدخشان ولایتونو په غرونو کې پیدا کیږي خغلی رستمی وایي چې وس دغه بوټي د کر لپاره لیوالتي ډیر شوې او د کرنې وزارت هم هڅه کوي چې بزګرانو سره لنګدې کار وکړي چې د دغه بوټي کار زیات شي انجی تر ډیره هند او پاکستان ته صادرېږي نن په کابل کې د سارک یا جنوبی آسیا د سیمیزو همکاري او سازمان له پنځمې کلیزن منځنه کیږي د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونی وایان جناقا نوید نن ازادي رادیو ته ویل چې په دغه غونډه کې د غړو هیوادونو استاد یو شمیر حکومتي چارواکي او د خصوصي سکتور او سیاسي ګوندونو استاد ګډون لري نو موړي ویل چې د بحث تمرکز به د سارک د غړو هیوادونو له اقتصادي امکاناتو نه بل قوا ګټه اخیستنه وي
روز سارک به هم بیشتر روابط گسترش پیدا کنه روابط شان و همچنان
د جنوبی آسیا د سیمیز همکاری سازمان یا سارک په 1950 میلادي کال کې جوړ شو هدف په سیمه کې د اقتصادي همکاری پراختیا او افغانستان په 2008 میلادي کال کې دغه سازمان غړیتوب خپل کړ خو د اقتصادي چارو پوه سیف الدین سیهون وایي کته هم د سارک سازمان د سیمې د یو لوی اقتصادي سازمان په توګه مطرح دی خو لا هم له لازمو وړتیاو څخه برخمن نه دی خو نوموړی ټینګار کوي چې افغانستان باید دغه سازمان د یو مهم غړي په توګه هڅه وکړي چې دغه سازمان له ناستونه د افغانستان د ثبات په ګټه استفاده وکړي او نن د کابل په شاهزاده سره کې افغاني د بهرنیو اسعارو پر وړاندې په دې ډول بدلیږي یو امریکایي ډالر اتاوی افغاني شپېتو پوله یو ایرو شپږتی افغاني اویا پوله یو سترلینګ پاوند یو سل دوه افغاني دیرش پوله یو سعودي ریال شل افغاني نوي پوله زر ایراني تومنه شپږ افغاني دیرش پوله زر هندي روپۍ یو لس افغاني او زر پاکستاني کلدارې 1502 افغاني
ازادي رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی
زموږه غلا ازادي رادیو نو ری درنو دوستانو روانه خبرونه مو همدا اوس پر ویب سټ په ژوندې بڼه هم تعقیبولای شي پته مو د ازادي رادیو ټکی کام اوس هم یو نړیواله مسله شمالي کوریا وای د خپل وګړو واټن نا راکټونو د توغولو لساحي یو ډیره مهمه ازموینه وکړه پخوا امریکایي چارواکو د دې ساحي په اړه ویلي وو چې واشنگټن سره لاټومي وسلو د شمالي کوریا د پاکولو د خبرو په نتیجه کې نیمایي ویجاړه شوې ده صالح محمد صالح دا موضوع تعقیب کړی دم د اوس سره د پراګ لستډیو وصل شوه صالح صاحب ستډیو مشي د شمالي کوریا له خوا دغه اعلان کله شوې ده
ډیر مننه اکرام صاحب شمالي کوریا نن یک شنبه اعلان وکړ چې د خپل اوجد واټنه راکټونو د توغولو لساحي یو ډیره مهمه ازموینه کړې ده تر دې ورځ مخکې د دغه هوا دی چارواکي ویلي و چې د امریکا له متحده ایالاتونو سره په خبرو کې د کوریا ټاپو وزمي د غیر اټومي کېدو موضوع شامل نه ده د شمالي کوریا سیال هوا د جنوبي کوریا د ګډو ځواکونو لوی درستیز چې د شمالي کوریا د توغندیو د ازموینو د کشف په صورت کې خبرداري خبروي د دې تازه ازموینې په اړه له څویلو ډډه وکړه شمالي کوریا پر واشنگټن واشنگتن فشار راوستلی چې لاټمی وسلو د کوریا ټاپو وزمې د پاکولو تر اقدامات مخ کې دي لدغه هوا د مالی بندیزونه لری کړی. خود امریکا متحده ایالاتونه وایي د لپاره چې د شمالي کوریا اټمی پروګرام لکاره ول ویږي اول باید نور اقدامات وسی. اکرام صاحب
سالی صاحب، د شمالی کوریا او د امریکا د متحده ایالاتونو په اړیکو کې یو وار بیا کړکیچ لیدل کیږي، په دې اړه کوم معلومات لري اوریدونکو سره شریک؟
بل اټکلونه دغه دي چې دغه تازه ازموین به یو وار بیا دغه اړیکې ترنګلې کړي. مخکې د دواړو هیوادونو یعنی امریکا او شمالی کوریا رهبرانو د یو بل ستاینې کولې، خو د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د شمالی کوریا رهبر کیم جونګ اون یو وار بیا د یو بل سپکاوی او انتقادونه اپیل کړي دي. په ملګرو ملتونو کې د شمالی کوریا سفیر کیم سونګ پرون په ویلا کې ویلي چې د کوریا ټاپو وزمې د غیر اټومي کولو موضوع د مذاکرو له اجنډا ایستل سوې ده. د شمالي کوریا مرکزي خبري اجانس ویلي وروستي ازموینه پرون د شمالي کوریا په جنوب تونګ چانګ ری کې د سوهای پونم د سپوږمکۍ د توغولو په میدان کې سوې ده. کله چې شمالي کوریا په 2013 د کال کې پر اټومي موضوع مذاکرې پیل کړې، واشنگتن او جنوبي کوریا ویلي و چې شمالي کوریا په تونګ چانګ ری کې د خپلو تاسیساتو یو برخه ویجاړه کړې ده. خو وروستي ازموینه ښیي چې پینګ یانګ دغه ساحه بیرته فعاله کړې ده. د جنوبي کوریا دفاع وزیر پرون وخت په یو لنډ اعلامیه کې ویلي چې د جنوبي کوریا او د امریکا متحده ایالاتونو په سوهای ساحه او د شمالي کوریا په نورو کلیدي ساحو کې انکشافات لنجدي څاري. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د جنوبي کوریا ولسمشر مون جا این پرون شنبه د شمالي کوریا پر اړوندو انکشافاتو په خپلو کې بحث وکړ. سپینې ماڼۍ په ویلامه کې ویلي چې دواړه رهبرانو په ټلیفوني تماس کې ژمنه وکړه چې خپل نږدې تفاهم ته به دوام ورکوي.
ډېره زیاته مننه درنو دوستانو. سالم محمد صالح و چې د شمالي کوریا په اړه باندې خبر ورکوه. په دې خبر کې ویل شوي چې شمالي کوریا ویلي د خپلو اوږد واټن راکټونو د توغولو له ساحې یو ډېره مهمه ازموینه ترسره کړه. بیرته راګرځو افغانستان ته. د افغاني جاپاني الاصله مرسته کوونکي تیتسو ناکامورا جسد جاپان ته انتقال شو. افغان ولسمشر محمد اشرف غني په دې اړه په جوړ شوي ځانګړو دولتي مراسمو کې د نوموړي جسد په خپلو اوږو ولېږدوه. افغان ولسمشر ژمنه وکړه چې افغان امنیتي ځواکونه به د ناکامورا وژونکي نیسي. تیتسو ناکامورا د تیرې چهارشنبې په ورځ په جلال آباد کې نامعلومو وسلوالو وواژه. په دې اړه خاطر پردیس جزئیات وړاندې کوي.
افغانستان لخپل افتخاري تابعیت لرونکو ناکامورا له جسد سره خدای پماني وکړه. افغان ولسمشر د تیتسو ناکامورا د جسد د انتقال پر محل په ځانګړي دولتي مراسمو کې د نوموړي جسد په خپل اوګو انتقال کړ. ولسمشر غني د کونړ د اوبو په مهارولو کې د نوموړي رول وستای او ویل چې ناکامورا د افغانستان لپاره ډیر خدمتونه ترسره کړي دي. نوموړي د جاپان خلکو ته د جاپاني اصل افغان د وژنې لامل د تسلیت مراتب هم وړاندې کړل.
انسان سره و د تفکیک نه پیساند خپل ژوند د انسانانو او خاصتا د افغانانو چې ډیر ځپلی وو وقف کړی وو.
د ناکامورا د جسد د انتقال په مراسمو کې چې د کابل په حامد کرزی نړیوال هوایی ډګر کې نیول شوی وو، د نوموړي د کورنۍ غړو او د جاپان سفیر هم حضور درلود. ولسمشر محمد اشرف غني د ناکامورا وژونکي چې په کاکامورات هم مشهور وو خاینینو بلل او وی ویل چې دوی به ونیول شي.
اده قاتلین به جهنم تزی او د افغانستان اتل اردو پولیس او امنیت به دا خائنان پیدا کوي او د قانون منګولې ته ورکوي.
ډاکټر تیتسو ناکامورا د چهار شمې پورس په جلال آباد کې د وسلوال بریټ په ترس کې ټپي شو چې له کوروس ته بیا د سختو ټپون لامل ساور کړه. د نومور د وژنې مسولیت چا په غاړه نه دی اخیست. خو د ننګرهار د والی ویان اتاوله خو ګینی رسنوي ته ویلي چې د ډاکټر ناکامورا د وژلو تر هله هیواد نه بهر جوړه شوې و. په دې پیښه کې د ناکامورا 15 افغان همکاران هم ووژل شول. د ډاکټر ناکامورا د وژل کېدو په اړه پرون په کابل کې د پاکستان سفارت مخې ته لاریون هم وشو. لاریون کونکو د پاکستان استخباراتي یا ISI د ډاکټر ناکامورا او د هغه د 15 همکارانو د وژنې په قضیه کې ښکېلو بلل. په کابل کې د پاکستان سفارت په دې اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. ډاکټر تیتسو ناکامورا د 30 کلن و د په افغانستان کې لتیرو 2 لسیزو د کرنې او اوبو د مدیریت په برخه کې د پام وړ کارونه کړي دي او د سولې په نوم د یوې مرستندویه ټولنې رئیس هم و. له دې وړاندې افغان ولسمشر د تیتسو ناکامورا د ښه خدمتونو په خاطر نوموړي ته د افغانستان افتخاري تابعیت هم ورکړ. د ډاکټر تیتسو ناکامورا وژنې په افغانستان کې د عامو افغانانو پراخ غبرګون له ځان سره درلود او دوی ناکامورا مشهور په کاکامورا د افغانستان د خلکو په درد درمن او د دوی خدمتګار یاد کړ. ولسمشر غني دغه شانو ویل چې د ډاکټر تیتسو ناکامورا ټولې پروژې به د پونوم ونوموي. خاطر پردیس، ازادي رادیو کابل.
دغه ازادي رادیو نه اوري درنو دوستانو، د کابل چاپ د نن ورځې ورسپانو په خپلو غاڼو کې د افغانستان د سوري او د غشان د ولسمشري د ټاکنو په اړه لیکنې خبرې کړي. دغه ورسپانو ته اجمل تورمان کتنه کړي.
سرخط خپلواکي ورسپاڼې په خپل سر مقاله کې لیکلي، د هوا په سړېدو سوله بیا توده شوه. وړاندې په سر مقاله کې راغلي، امریکا او طالبانو له شاوخوا څلور میاشتنی ځنډ وروسته پرون د قطر په پلازمینه دوحه کې د سولې خبرې اترې بیا پیل کړې. سر مقاله لیکونکي لیکي، دواړو خواوو د خبرو د پیل پخلی کړی، خو د بحث وړ موضوعاتو په اړه یوه خوله نه دي. سرخط لیکلي، امریکایي سرچینو د بحث وړ موضوعات د تاوتریخوالي کمول، اوربان او بین الافغاني مذاکرات خودلی. خود طالبانو د قطر د دفتر ویان سهیل شاهین بیا ویلی چې خبرې له هغه ځایه پیل شوې چې لغوه شوې وي. خود سر مقاله لیکونکي باور بیا یوې ریښتینی او تلپاتې سولې ته د رسیدو په خاطر تر ټولو مهم ټکی د دې پروسې لپاره د ښکېلو لوریو اراده، کلک دریځ او ریښتینولي ده. ویسامه دولتي ورسپانې هم په قطر کې د سولې د خبرو د بیا پیل په اړه لیکلي دي. ورسپانې لیکي، په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ خبرې پیل شوې. دواړه لوریو دا تایید کړ چې خبرې به د تاوتریخوالي پر کمولو متمرکز وي، چې بلاخره سولې او بین الافغاني خبرو ته زمينه برابر شي. د ویسا په سر مقاله کې وړاندې راغلي، حکومت د طالبانو او امریکایي پلاوي د خبرو په خبرګون کې ویلي چې دغه خبرې بل صفر څخه پیلېږي. په خوانې چې ترامپ لغوه کړي، نورې سر تر پایه باطلې دي. سر مقاله لیکونکي لیکي، دا چې اصلي خبره څه ده، نن سبا روښانه شي. خو د حکومت دغه دریز داخلي چې دوی د قطر د پخوانیو خبرو له بهیر سره جوړ نه دي، بلکې په خبره په ریښتینی معنا اصلا حکومت د سولې له خبرو سره جوړ نه دی. سر مقاله لیکونکي اشاره کوي، وای د بهرنیو چارو وزارت سرپرست چې طالبان د ترهګرو سرلاري بولي، معنا یې همدا ده. هشت صبرس پاڼې بیا د انتخاباتو په اړه لیکلي. په سر مقاله کې راغلي، ټاکل شوی چې نن د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په یوه پرانیستي ناسته کې د انتخاباتي ټیمونو له استازو سره د کورنیو او یو شمیر بهرنیو څارونکو په حضور کې خبرې وکړي. په سر مقاله کې راغلي، د انتخاباتي ستونزو نه د وتلو لاره هم همدا ده. ورسپاڼې کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د انتخاباتي ډلو لخوا په دې تورن دی چې د قوانینو، لوایحو او طرزالعملونو پر بنسټ یې کار نه دی کړی، خو برعکس کمیسیون بیا وایي چې کړنې قانوني دي. د سر مقاله لیکونکي په خبره، نو په دې صورت کې لازمه ده چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پر انتخاباتو د څار بنسټونو په وړاندې د انتخاباتي ټیمونو له استازو سره خبرې وکړي.
سامورزو غزنی ته د غزنی ولایت اوسیدونکو په دغه ولایت کې د خراب سړکونو لا حالت څخه شکایت کوي. دوی غوښتنه کوي چې دولت دی ورته په دغه ولایت کې تیر شوی لوی لار یا ولسوالی تتللی سړکونه ورغوي. خو د افغانستان د ترانسپورت وزارت سرپرست یما یاری بیا وایي، د وسلوالو تهدیدونو او نامنې دغه سړکونو د بیا رغونې مخه ډپ کړې ده. حبیب الرحمن تاثیر په دې اړه له غزنی راپور راکوي.
دا غزنی اوسیدونکو او تر دغه ولایت تیریدونکو لوی لارو موټر چلوونکو وای، په دغه ولایت کې د خامه سړکونو لامل ژوند سخت په عذاب سوای دی. د کابل کندهار پر سړک ته غزنی د ګیرو اډې ترڅنګ اویا کلن صفت الله د موټر تر کلکې سر راایستلای دی او وای خراب ولارو ل ژوند به زار کړای دی.
موږ دومره ورسف تنګ چې د ژوند نه به زور کړی دا سپ تنګ چې 50 متر کې چې یو جامپ بیا بریک ورتانی سه بیا اکسلریټر ورکاوي او اوریز یې ډیر وی دی د ژوند نه بزور کړی د سړک.
محمد آصف هم د پکتیا څلور لارې ترڅنګ موټر د سړک غاړې ته درولای دی. د موټر پټول بکس کرینچانه چوي، د خراب لارو وژده کیسه کوي او وایي د لارې د خرابوالي له امله دوه برابر لارو وژده سوي ده.
ولا مو ډېر وسه تک 50 تر لارې پلاس ته قرار رسي ټول جامپونه دي، ټول لارې خراب ده، ورور موټر مصاب جاته، ورور ټول مشکلات دي. نو
دا په داسې حال کې د غزنی ولایت کې د کابل کندهار غزیدلې سړک او دغه ولایت د مرکز او ټولو ولسوالیو ترمنځ غزیدلې سړکونه کند کپر سوي دي، چې لامل یې د دولت له لوري د سړکونو په خراب کیفیت جوړول، د دولت د وسلوالو مخالفینو له لوري په ماینونو الوزول او د موټر چلوونکو له لوري تر ټاکلي حد زیات موټران بارول بلل کېږي. دا دغه ځای اوسیدونکو له دولت څخه د دغه سړکونو د بیرته ترمیمولو غوښتنه کوي. احمد شاه چې د کابل کندهار پر لوی لار موټر چلوي وایي، دولت باید دوی له دغه ستونزمن حالت څخه راوباسي.
موټر چلوم د دې لارې نه مونږ ډیر په تکلیف دي، د جپل چکانونو ډیر په تکلیف، ډیر په تکلیف یو بلج نه په تکلیف سباس دغه لار جوړسه.
سید محمد نسیم هم د غزنی دی یک ولسوالۍ ته د غزیدلې سړک کیسه کوي.
هغه سړک خو ډېر خراب شوی ده، لبین تللی ده. هغه سړک خو بیخي سړک نه ده، ټول خراب خراب ده، پلونه یې خراب ده. غوښتنه خو دا ده چې دا سړکونه جوړ شي او خدای د امنیت راولي. نور څه شي غواړو؟
که یوې خواته د غزنی اوسیدونکي د دغه سړکونو د جوړولو غوښتنه کوي، نو بلې خواته د ترانسپورت وزارت سرپرست وزیر یما یاري د نومبر میاشتې په 28 نیټه په کابل کې په یو خبري غونډه کې وویل، په افغانستان په ځانګړې توګه د غزنی ولایت په مسیر کې نامني او د بودیجې کمښت سړکونو د بیا نه ترمیمولو لامل ګرځېدلې دي.
موګل ازادي رادیو ناوري 12 بجې او 13 دقیقې شوې. احمد تکل سټډیو ته راغلی د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیزونه یو بار بیا وړاندې کوي. له هغه وروسته نور بس تهونی خبرونه لرو چې مرسلین ارسلا به وړاندې کړي. تر بیا د الله په امان.
ولسمشر اشرف غني نن سهار د یو پلاوی په مشرۍ ترکیه ته ولاړ چې د اسیا زړه په کانفرنس کې ګډون وکړي. ارګ وایي چې ولسمشر غني به د دې سفر پر مهال د بیلابیلو هیوادونو له چارواکو سره هم وګوري. په فاریاب ولایت کې د پولیسو د ځانګړو ځواکونو یو قومندان چې د بلخ ولایت شولګری ولسوالۍ ته د خپلې و خپلوان په جنازه کې د ګډون لپاره دې ولسوالۍ ته تللی و، د وسلوالو طالبانو په برید کې له خپلو څو نورو ملګرو سره یو ځای وژل شوی دی. د بغلان امنیتي چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د حزب اسلامي او قومندان لایق تیره شپه د ګډو ځواکونو پر پوسته د طالبانو په برید کې وژل شوی دی. د سخت دریزو ډلو یوه څارونکې وپاڼه وایي د سعودي عربستان هغه پیلوټ چې د امریکا د فلوریډا ایالت د سمندري ځواک په اډه کې درې کسان په ډزو وژل، پر انټرنیټ پر متحدو ایالاتو انتقاد کړی و او د القاعده شبکې د وژل شوي مشر اسامه بن لادن یو نقل قول هم خپور کړی و. شمالي کوریا وایي د اوږد واټن ویشتونکي راکټ د توغولو له ځایه یې چې مخکې امریکایي چارواکو د هغه د ویجاړېدو خبر ورکړی و یوه ډیره مهمه ازموینه کړې ده. او اتریشي لیکوال پیتر هانکې د نوبل اکاډمۍ ته وینا وکړه، خو د خپلو هغو لانجمنو څرګندونو په اړه یې څه ونه ویل چې د بالکان د سیمې اوسیدونکي یې پارولي و. هانکې له دې مخکې د یوګوسلاویا د هغه مهال ولسمشر سلوبدان میلاشوویچ ستایلی و او د ده دې خبرو د بالکان د سیمې اوسیدونکي په غوسه کړي و.
نور بس دی. شکست سکوت.
شنوند های عزیز رادیو آزادی سلام، به برنامه هفته شکست سکوت یا نور بسته با من مرسلین ارسلا خوش آمدین. از میان بیش از 50 فدراسیون در ریاست تربیت بدنی و ورزش افغانستان در نزدیک به 30 فدراسیون آن زنان عضویت دارند و در حال حاضر ده ها ورزشکار زن در کلب های رسمی و غیر رسمی در پایتخت و ولایت کشور نیز سرگرم ورزش هستند. در سال های گذشته به عنوان ورزشکار توانستند با اشتراک در مسابقات منطقه‌ای و بین‌المللی به پیروزی‌های چشمگیر دست یابند و مدال‌های متعدد را نیز به افغانستان بیارند، اما در چند سال اخیر موانع و مشکلات سبب شده تا فرصت و علاقمندی زنان جهت رفتن به میدان مراکز و میدان‌های ورزشی کمتر شود. محدودیت‌های سنتی، مشکلات اقتصادی و چالش‌های امنیتی از جمله موانع بزرگی گفته شده که جلو ادامه ورزش دختران را در افغانستان گرفته و یا ورزش حضور زنان در میدان‌های ورزشی کمرنگ‌تر شده. در برنامه هفته شکست سکوت در رابطه به این فرصت‌ها و چالش‌ها با آمنه باتوری ورزشکار صحبت می‌کنیم. بانو باتوری به برنامه خوش آمدید.
به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام به شما و همکارای تکنیکیتان و یک سلام خاص تقدیم میکنم به تمام ملت افغانستان. خوشحال هستم که در برنامه شما هستم.
بسیار تشکر. اگر ابتدا در بگونی کلی آغاز کنیم وضعیت ورزش را در سال جاری اگر صحبت کنیم، شما چگونه میبینین؟
خب مشکلات و چالش ها همیشه بوده تا فعلا که ما زندگی کنیم در افغانستان. این بهتر است که از مشکلات کمتر و از موفقیت ها و خوبی ها بیشتر صحبت کنیم. ما از آغاز سال 98 تا فعلا بسیار خوب ارزیابی میکنم نسبت به سالهای قبل و خیلی خوب گذشت. مسابقاتی که در رشته های مختلف ورزشی مخصوصا برای بانوان برگزار شد به سطح داخلی و به سطح جهانی
بهتر بوده. درست. در مورد فرصت ها گفتین، فرصت ها چگونه است؟ آیا زمینه رفتن دختران به میدان های ورزشی و مراکز ورزشی هنوز هم وجود داره؟ چون ما شما در افغانستان از این واقعیت چنبوشی کرده نمیتونیم که مشکلات امنیتی وجود داره و همچنان محدودیت های سنتی و فرهنگی که مانع رفتن دختران به مراکز و میدان های ورزشی میشه.
خب هنوز هم بعضی فامل ها هستن که به دختران نه تنها بلکه برای پسرای خود هم اجازه ای را نمیتن که در درس بخوانن، چه خاصایی که دیگه فعالیت ها و بخصوص ورزش انجام بتن. ولی خوشحال به این هستم که تغییرات خیلی مثبت در افغانستان عزیز ما آمده تا ای که به دخترها و پسرهایشان اجازه بدن تا ورزش کنن و همیشه صحتمند و قهرمان بمانن.
خب در این زمینه پیشرفت ها چه بوده؟ چون شما یاد کردین که حتی پسرهای فرصت ها وجود نداره، وقتی محدودیت ها در برابر پسران وجود داشته باشه در برابر دختران چگونه؟
خب فرصت های خیلی خوب و عالی هستن. بعضی ها هستن که این فرصت ها را از دست میتن استفاده نمیکنن ازش و برعکس بعضی ها هستن که سوء استفاده میکنن. چه خوب است که ما از وقت هایی که در اختیار خود داریم خوب و بسیار به صورت عالی استفاده بکنیم. از چالش هایی که سر راه دخترها و همچنان پسرها یاد کردیم، نظر به چند سفری که ما داشتم، بیشتر اوقات ما متوجه شدم در مناطق پشتونشین کشور ما که بیشترین مردم ها بودن که دخترهایشان اجازه درس خواندن نمی دادن، اجازه فعالیت کردن نمی دادن، بخصوص ورزش کردن. ولی فعلا متوجه هستم که تغییرات خیلی مثبت آمده و برعکس قبلا که اجازه نمی داد، حالا فکرشان روشن شده نسبت به سالهای قبل و اجازه ای را میتن که دخترها فعالیت بکنه و ورزش بکنه.
خب سبب چی علت بوده که اینا در از گذشته ذهنیت تغییر کرد و در مناطقی که در گذشته تا دخترانشان را به درس اجازه نمیدادن و حالا به ورزش رو آوردن، چی باعث تشویق خانواده ها شده؟
خب یکی از دلایل خاصی که من خودم شخصا متوجه شدم اینه میدانم که اشخاصی که قبلا به دخترهایشان اجازه ایره داده بودن که درس بخوانن و ورزش بکنن، تانستن یک قهرمان نه تنها در سطح افغانستان شوند بلکه در سطح جهان. اینا الگوی شدن برای دیگرها و همچنان خانواده هایی که قبلا این اجازه نمیداد بر دخترهایشان طرف اینا دیدن که واقعا زن، دختر و یک بانو هم میتونه فعالیت بکنه در کشورش و ورزش بکنه تا یک قهرمان باشه.
خب امکانات را در چی حد میبینین؟ شما گفتین که به ولایت رفتین و از نزدیک دیدار داشتین از برخی مراکز و کلب های ورزشی و همچنان دختران، فرصت چقدر برای زنها مساعد است به خاطر ادامه ورزش؟
فرصت تا جایی که من متوجه شدم سالهای قبل اوقدر خوب نبود، ولی برعکس در حال پیشرفت است. در حال یه است که مراکز ورزشی، جمنازیوم، باشگاه ها را تازه ایجاد بکنن، جمنازیوم هایی که خاص برای خانوم ها هستن اینا را می سازن، بسیار خوب پیش میرن. من خیلی مطمئن هستم که عالی تر از یام میشه. بخیر.
خب یک شنونده داریم، اینا رو میشنویم بعدا برمیگردیم به شما. بله سلام علیکم.
سلام علیکم تاسو ته درانه میلمانه ته د افغانستان زخمونه سلام علیکم فضل هادی وردګ باندې باندې چک نه سوال نه سپلی کا وصل شو.
بله فضل هادی روز بخیر غلی مخبرونه ته میره بني
مان نو وقم درانه میلمانه وقم ډیر مهمه خبره وکي خو اوس نو وقم دغه جمله خو دغه نشار مسله په خیر کې یو فرق مصرفای کی دی و چای و شوتا یو هغه نو پلاتیسی می دی شالتا نن ټول خبره به سید اخر ته سره دی چې هیڅ کور کې بشورا نه وسه کوي چې په ټوله نړۍ کې کوم انسان نه او د دې بشريت په څیر غلو ځکه نو درنه مې خبره واچ په کوم سیمه کې هغه د موږ ته څه خوردون چې په تکلیف کې په مشکل کې یا کوم کور ته لاسته راځي نه کې یا د انسان په څیر غلو ورته دغه خلک د ټول داسې هغوی داسې په هغه ورکو چې هغه له خپل سیمه کې چې موږ خوردون ژوند کو دا په تکلیف په مشکل کې دغه ټول داسې هغوی د نوم کې چې وشي وکړه مې به راکور مې کې نو تاسو دا په لاس کوله کوم ډول جریان مې راځي ګو په عمل کې کوم کور دی شوای نو دا څه یو غوړي دي نه غوړي ډېر مننه
ډېر مننه مننه ته اړیکه اړیکه څه بلې بله شنوند دیگه نداریم خوب بله بله شنوند دیگه داریم میشنویم کی هستن و از کجا تماس گرفتن بله سلام علیکم بله صدای مرا میشنوین
بله
بله خاری صاحب پشتون میره بنی سلام علیکم
علیکم السلام سلام علیکم ساز در حدیر طول کارکون کاریدون مجرد سلام
علیکم سلام خاری صاحب
تشکر بیده شه موضوع دنم خو بیده موضوع متاکلی دلوب موضوع دنم ما باوجود دی چی پا افغانستان کی اوشود تا دیر مشکلات متوجه دی دی اغاسی و خوکم ندی ورکول سوی دا خولا ورزش مسئله دنم امنیت و فقر اقتصادی دی و دا مشکلات در نور پا مخیم پراتی دی در دی پا مخی خودیر پراتی دی از ما سالس دمیر تنه دا سالس دا دا ورزش پارسا کی دولت تا ستاسیون زمینه مساعده کلی دا که سالس سلام راسته وی که اخبال دوی ولی دا کرکت پارسا کی تاسی گوری که پا نور جهان که پا نور نلوی که پا کرکت که هم میرمنی برخ اخلی دوی ولی دا افغانستان سجی میرمنی ولی پا کرکت که برخ اخلی
دیر مننه خریس مننه جوندی اوسی اڑی کس خمه بلی ایک شنوندی دیگه داریم میشتم کی هستن بلی سلام علیکم بلی سلام مرا دارین سلام علیکم
السلام آقا محمد از این از ولایت کردار
بله بفرمایین آقا محمد بله اگر صدای رادیوتون رو پخش کنین و از طریق تلفن صدای ما رو بشنوین چون باز مزاحمت میکنه بله بفرمایین
برادر سخن خواب از صدا رو تیر نمیشه
بله صدای شما درست میبنم بفرمایین بله متاسفانه صدای ما رو نمیشنیدن شنونده ما خب اگر برگردیم به موضوع بحث ما فرصت ها در ولایات بود چقدر فرصت ها مساعد است در ولایات یا زمینی ازی وجود داره که دختران برن به میدان های ورزشی و به ورزش شان ادامه چون ما شما شاید ازی هستیم که ما شما شاید در کابل امکانات محدودی را داشته باشیم با وجود این محدودیت در ولایت چگونه است
خب قسمی که قبلا گفتیم دخترای قشر خاص از جامعه هستن بانوان در ولایت که من سفر داشتم آقایان نسبت به خانم‌ها فرصت‌های ورزشی برشان بیشتر مهیا بود اما برعکس برای خانم‌ها هم تازه فرصت‌های ایره بر وجود می‌آوردن که ورزش بکنن و بتونن قهرمان شوند
در مورد یک خوب امکانات است که دولت از سوی دولت امکانات فراهم میشه بخاطر ورزش به تمامی آقایان هم خانم ها از سوی سکتور خصوصی چقدر شما شاهد بودین که سکتور خصوصی به این تشویق شده باشه که اینا بیان مراکز و کلب های ورزشی را ایجاد کنن تا بتونن مردم از استفاده کنن
خب بسیار خوب اشاره کردن به سکتور خصوصی سکتور خصوصی هم تا جای تشویقهایش و همکاریهایش با ورزشکارا مخصوصا خانم ها بوده دولت هم بیشتر اوقات بعضی ورزشکارا را تشویق میکنه بعضی ورزشکارا را نمیکنه که این یک بحث بسیار بزرگ است که اگر بپردازیم شاید وقت بیشتر بگیره اما شایدی هستیم که سکتور خصوصی هم بیشتر اوقات ورزشکاران کمک های مالی میکنه و تازه مثلا بعضی جمنازیمی ها یا باشگاه ها را برای خانم ها خاص فقط برای خانم ها ایجاد میکنه تا اینا ورزش بکنن و صحتمند شوند تا در آینده بتونن یک قهرمان نه تنها به سطح افغانستان بلکه به سطح جهان شوند
بله در بخش سکتور خصوصی وقتی میایم صحبت میکنیم باز مشکلات ازی است که باز باید در بدل مقدار فیس و یا هم پول نقد بریم به این کلاب ها ورزش کنیم. وضعیت مالی ورزشکارا چطور هستن؟ در بخش مالی اگر صحبت کنیم که چقدر امکانات مالی وجود داره تا اینا باید ورزششان ادامه بدن، چون ما وقتی به جانمازی ما خصوصی میریم باید مقدار پول به اساس مصارف را کنا کردن باید برشان بردازیم.
خب وضعیت مالی ورزشکارا بیشتر از ورزشکارا که هستن و فیصدی زیادی از ورزشکارا وضعیت اقتصادی خوبی ندارن.
درست.
و یک تحقیق یک هفته ای را که من انجام داده بودم ورزشکارا یک از دلایل ای بودن که فقر باعث ایش بودن که اینا رو به ورزش بیارن. وقتی که ورزش کردیم در جریان ورزش کردن اصلا دور از همه چیز هستیم ما و ورزش میکنیم، فقر همه چیز زیاد ما میره. یکی از دلایل خاص که ورزشکارا رو به ورزش میارن فقر هستن و تا فیصدی زیاد از ورزشکارا به سطح افغانستان اصلا که وضعیت مالی یا اقتصادی خوبی ندارن. مثلا بعض مسابقات جهانی که میشن چون وضعیت اقتصادی خوبی ندارن اینا نمیتونن اشتراک بکنن و برعکس بعض اوقات از طرف المپیک یا حکومت هم حمایت نمیشه، پس اینا مجبور میشن که اصلا در اون مسابقات اشتراک نکنه. چرا؟ چون وضعیت اقتصادیشون خوب نیست. و خوشحال به این هستم که بعض اوقات نه بسیار وقتا کم میشه که از دختر خانم ها در مسابقات جهانی هم اشتراک میکنن، البته به حمایت از دولت.
بله، یک شنونده داریم. بله، متاسفانه قطع شده. خب در مورد از گفتین باز چطور میتونن اینا به ورزش ادامه بدن؟ شما گفتین که بعضی ها دل خوش میکنن میان به خاطر صحتمندیشان و یا هم به ای که بتونن در آینده ها ورزشکار و حرفه‌ای شون به ورزش رو میارن، بعدن مشکلات اقتصادی بالا از اینا غلبه میکنن. آیا می امکان از این نمی از یا نمیگیره که اینا دوباره از ورزش دوری بجوین و برن به طرف کارشون و نتونن به دلیل مشکلات اقتصادی ورزش ادامه بدن؟
خب ببینین، ما در وقتی که ورزشکارا هستن چند قشر از ورزشکارا را داریم. یک ورزشکارایی که خاص به خاطر قهرمان شدن ورزش میکنن.
درست.
وقتی که خاص قهرمان شوی دقیقاً که صحتمند میشی. یک قشر از ورزشکارا هستن که فقط به خاطر صحتمندی خودشان ورزش میکنن. مثلا بعضی از ورزشکارا هستن به خاطر اینکه مثلا زیافه وزن دارن، به خاطر کمبود وزنشان ورزش میکنن. بهترین ورزشکار کسی است که فقط به قهرمان شدنشان فکر کنند، نه تنها در سطح کشور خودشان بلکه در سطح جهان. حالا ورزشکارا قسمی که گفتیم همین قشرها رو داره. وقتی که ورزشکار به خاطر قهرمان شدنش فکر کرد میتونه کم کم ورزش بکنه، این ورزشش باعث میشه که استادا یا مکسایی که در رأسشان قرار داره برشان مسابقات در نظر بگیره. وقتی که اینا در مسابقات اشتراک کردن اشخاص دیگه اینا رو میبینن که اینا واقعا بر افغانستان زحمت میکشن، کار میکنن، ورزش میکنن، اینا از سوی بعضی مراکز پیشنهاد وظیفه برشان میشه. وقتی پیشنهاد وظیفه شد یک تایم مشخصه که وظیفه میرن و یک تایم مشخص دیگه را برای ورزش خود قرار میده. اینا تا جایی که من متوجه شدیم همین گونه بوده و وضعیت اقتصادی قبلا که اینا خوب نبودن در آینده هایی که ورزش میکنن همین ورزش کردنشون باعث میشه که وضعیت اقتصادیشان هم خوب شه.
یعنی یک منبع درآمد میشه.
بله بله دقیقاً.
خب در مورد سوال شنوندی ما بهم شما بیشتر اشاره کردین، نگفتن اما متاسفانه هنوز هم در مناطق دوردست فضل هادی از واردک سوال کردن، نگفتن که مشکلاتی وجود داره چون مردم مانع از این میشه. در بخشایی که در جامعه شما چی مشکلات را میبینین که مشخصا در برابر ورزش زنان قرار میگیره و مانع از این میشه که خانواده از وقت خانواده اجازه میده؟ بعضی متاسفانه بعضی مشکلاتی هم وجود داره که در جامعه بازی نا نمیتونن بنا به مشکلات برن به ورزش ادامه بدن. در جامعه چی مشکلات وجود داره در برابر زنان ورزش زنان؟
بسیار خوب، دوست ما از وردک، درست است مشکلات هست، چالش ها سر راه همه قرار داره. چه خوب است که ما از چالش ها و از مشکلات زیاد بحث نکنیم رویش و گپ نزنیم، چون هر قدر که ما گپ بزنیم روی چالش ها و مشکلات او به جای اینکه کم شوه برعکس زیادتر میشه. چاله یگانه مشکلی را که ما قبلا داشتیم و هنوزم داریم، نه تنها در پایتخت بلکه در تمام ولایت افغانستان، اجازه ورزش کردن نمیده. قسمی قبلا گفتم نه تنها برای دخترها، بعضی خانواده ها اصلا برای پسرهایشان هم اجازه نمیتونه نمیده که ورزش بکنه. فعلا در پایتخت شاهد هستیم که قبلا اصلا ورزش کردن نمیماندن دخترهایشان، ولی بعضی دختر خانم ها، بعضی بانوان هستن که به دلیل مصروفیت هایشان که روزانه مصروف هستن، از روی شب ورزش میکنن یا به مو باشگاهی که تمرین میکنن میرن، که از جمله یکی از دختر خانم ها خودم هم هستم.
خب در مورد شما اشاره کردین به مشکلاتی که در خانواده در خانه هست و کارهایی که باید در خانه انجام بدن، شکایت از این هم وجود داره که بعضی از استادان شکایت میکنن که وقتی اینا یک شاگرد را به جای میرسانن و بعد از اینکه دختر خانم میره ازدواج میکنه باز سلسله ورزش قطع میشه و اینا ورزش را کنار میگذارن. این مشکل چقدر جدی است و چقدر مانع رشد استعدادها شده؟
بسیار خوب، بسیار خوب. یک از چالش هایی که بیشتر قصر راه بانوان قرار داره، بگنین بعضی از ورزشکار ها هستن، منظورم دختر خانم ها، ورزش میکنن، بسیار قهرمان میشن، تا سطح خیرالی ورزش میکنن، اما یک بار که ازدواج کرد خانواده شوهرش با باعث این میشه که تمام افتخارات و قهرمانی هایی را که کسب کرده بود هیچ شود. ولی ما چه خوب است که کسی را بر خود انتخاب کنیم، همسفر را بر خود انتخاب کنیم که اجازه ای را بده که ما ورزش بکنیم و قهرمانتر از گذشته در آینده باشیم. این به نظر من برمیگرده به خود ما، برمیگرده به خود شخصی که چه قسم انسان انتخاب کنه برای خود تا مانع پیشرفت ها و موفقیت هایش نشه.
خب چشم دید شما چی هست؟ قدر علاقه مندی از سوی خود دخترها وجود داره به خاطر از که بعد از ازدواج اینا با آرزشان ادامه بتن، چون یک سلسله مصروفیت های تازه و
بله بله کاملا دقیق. بله.
چقدر علاقه مندی از اونا وجود داره نزد اونا که اینا ادامه بتن به ورزش اگر خانواده مانی نمیشه؟
بسیار خوب. من فکر میکنم تا جایی که دانستیم و شاهد بعضی از اتفاقات بودیم، دختر خانم ها بیشتریاشان تا قبل از ازدواج که ورزش یا تمرین میکنن و قهرمان میشن، بعد از ازدواج هم شاهد ورزش کردنش هستیم و شاهد قهرمانیشان هستیم، که بعضی از افراد هستن قبل از ازدواج میگن ما اجازه درس خواندن هم میتیم برد، اجازه ورزش کردن هم میتیم برد، ولی برعکس. و شاهد ای هم بودیم که بعضی از فامیلا همین گونه کارها و رفتار با یک دختر خانم کرده، اما او دختر خانم با مشکلات مبارزه کرده بود و باعث از این شده بود که امو خانواده یا امو اعضای خانواده شوهرش کاملا تغییر بده که تا برعکس دوباره اینا را اجازه بدن.
خب در مورد مشکلات صحبت کردیم، اگر در مورد ازی صحبت کنیم که چقدر فرصت اشتراک در مسابقات بین‌المللی به دختران داده شده و چقدر دخترها توانستن در این مسابقات بهتر بدرخشن، چون بعضا شکایت ازی وجود داره که رفتن و یا فرستادن ورزشکاران به مسابقات جهانی خیلی عادلانه نیست و بعضا فساد در کار است و مشکلات در برابر دختران ایجاد میشه تا اینا از رفتن به مسابقات جهانی باز بانند.
بسیار خوب، اشاره به فساد کردیم. ما اگر یک بحث خیلی کوچک را میخوایم اول بگویم یا اشاره بندازم سرش، متاسفانه فدراسیون فوتبال افغانستان کرام الدین کریم که
نمی کنیم چون خودشان حضور ندارم،
بسیار خوب، و بعضی از کارها را کرده بودن که فعلا خودشان و 5 تن از همکارهایشان از فعالیت های فوتبالی کنار رفتن، یعنی دیگر نمیتونن فعالیت بکنن، ولی برعکس ما چند وقت قبل شاهد ای بودیم که دختران تیم فوتبال افغانستان در مسابقات خارجی اشتراک کرده بودن، با کشور تاجیکستان مسابقه داشتن، اتفاقا برنده هم شدیم که همیشه هم ما مطمئن هستم با کوشش کردن ما برنده میشیم. ولی اشتراک دختر خانم ها در مسابقات بین المللی نسبت به اشتراک آقایان کمتر است. چرا؟ اول ای که خانواده ها مانع میشن، درست است که اجازه ورزش کردن برشان دادن، ولی میگن نه ما دختر خود اجازه نمیتونیم برشان که اینا در مسابقات خارج از افغانستان اشتراک بکنه، برش خوب نیست، این گونه است، آن گونه است و غیره. ولی برعکس بسیاری اوقات است که اگر خانواده ها یا مو فامیل ها اجازه بتن، این ورزشکارا از طرف دولت حمایت نمیشن که متاسفانه چالش های بسیار زیادی هم قرار داره. یکی از چالش ها حمایت کردن است. اگر ما از طرف فامیل، دوستا، همکارا، همسینفی ها حمایت شاییم، اگر از طرف دولت حمایت نشاییم، متاسفانه نمیتونیم خیلی هم خوب بدرخشیم.
یعنی از طرف یعنی در مسابقات بین المللی دعوت وجود داره به خاطر
بله بله کاملا دقیق. تا جایی که من متوجه هستم و معلوماتی که من فعلا دارم، خیلی هم دعوت مسابقات بین المللی بیشتر است، ولی اصلا کسی نیست که ورزشکارا را در کل به خصوص دختر خانم ها را حمایت کنه. مثلا اگر یک تجار یا وزیر و وکیل حمایت میکنه که بعض اوقات شاید حمایت مالیشان بخصوص هستیم، باید ورزشکارا از طرف المپیک وضعیت مالیشون را در نظر گرفته حمایت بکنن.
خب از سوی المپیک گفتین چقدر امی فرصت ها مساویانه تقسیم میشه بین ورزشکارا؟
متاسفانه باید بگویم که در رأس المپیک به حیث یک ورزشکار میخوایم بگویم در رأس المپیک کسایی قرار داره که درست از بسیار عالی کار میکنن، شاید دستاوردهای خیلی خوبشان بودیم و در آینده ها مطمئن هستیم که میباشیم، اما اینا متاسفانه اصلا استعداد در نظر نمیگیرن، فقط متوجه به این هستن که برای بعضی از دوستایش، برای بعضی از اعضای فامیلش که عضو المپیک هستن و ورزش میکنن، برای اونا واسطه میشن. درست است یادم واسطه شد و دختر خانومی که یا ورزشکاری که واقعا از درون میخواد ورزش بکنه و استعداد ای را داره، پس چرا اینا واسطه میشن بر دیگر و چرا تعصب میکنن؟ که متاسفانه چند وقت قبل من بسیار تعصب میکنن و اصلا استعداد در نظر نمیگیرن، اینا کاملا بیشتر اوقات واسطه میشن.
برای فکر نمیکنین که یکی از علت ازی که دل سرد دختر خانم ها دل سرد میشن به خاطر رفتن به مراکز و میدان های ورزشی و ازی که به تداوم ورزش، یکی علت شمی است؟ چون وقتی شما نتیجه زحمتتان را نمیبینین، خب علاقه مندیتان کمتر میشن.
بله دقیقا، اما ما شاهد ای هستم که بعضی از دختر خانم ها بوده، بعضی از ورزشکارا بوده، با وجودی که از طرف المپیک، از طرف دولت حمایت نشودن، وضعیت اقتصادیشان هم خوب نبودن، اینا مثلا بسیاری از بعضی از ورزشکارا رو من فعلا خبر هستم با پول قرض تکت میکنن، ویزا میکنن و در مسابقات خارجی اشتراک میکنن، در مسابقات بین المللی. اما ورزشکار را که المپیک حمایت کرده، دولت حمایت کرده، این اصلا مدالی ناورده برای افغانستان و امو ورزشکاری که با پول قرض اشتراک کرده در مسابقات بین المللی مدالای رنگارنگ، مدال طلا را آورده. پس چه خوب است که کسایی که در رأس قرار دارن، کسایی که در رأس المپیک هستن و دولت هستن، اصلا هیچ گاهی تعصب نکنن، هیچ گاهی متوجه این نباشن که ما مثلا واسطه شویم برای دختر ما، برای پسر خود ما، و اصلا کسی که استعداد و قابلیتش رو داره او رو نفرسته.
خب این شکایت را شما نزد حکومت کردین و چقدر شنیده شده این شکایت شما تا بتانیم ما به اصل شایسته سالاری ما بتانیم ورزشکارا را به مسابقات انتخاب کنیم؟
خب شکایت کردیم کردن و شاید اگر تعصبات اینا مثلا واسطه بودن برای نزدیکایشون ادامه پیدا کنه شاید بیشترم شکایت ما بالاتر بودن کردیم تا جای بعضی ها بودن و پایانتر آمدن از وضعیت بعدشون.
بسیار زیاد تشکر آمنه باتوری از اشتراک شما در برنامه امروز.
تشکر از شما.
بله شنونده عزیز رادیو آزادی بود برنامه هفته شکست سکوت. تا هفته آینده شما را به خداوند یک تا میسپارم.